شیبه وروسته قدرمن اوریدونکو تاسو ته د ازادۍ راډیو مجلې اونیس پروګرام وړاندې کوو، خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستی راپور. د ملګرو ملتونو پلټونکي وایي د میانمار پوځي جنرالان باید د ډله ییزې وژنې په تور محاکمه شي. د میانمار په راخین ایالت کې د روهینګیا مسلمانانو پر وړاندې د تشدد په اړه د ملګرو ملتونو حقیقت موندونکې ډلې په دې اړه د خپلو څیړنو راپور پرون خپور کړ. جزئیات نوریاس نوري اوروي.
په میانمار یا پخوانی برما کې د ترسره شوو جنایتونو په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا حقیقت موندونکی درې کسیز پلاوی دې نتیجې ته رسېدلی چې د میانمار د پوځ له لوی درسیز او پنځو نورو لوړپوړو پوځي قمندانانو څخه باید د هغو جرمونو په خاطر تحقیقات وشي او هغوی محاکمه شي چې د روهینګیا مسلمانانو او نورو اقلیتونو په وړاندې ترسره کړي دي. په هغه راپور کې چې دغه پلاوی د دوشنبې پورې خپور کړ، ویل شوی چې د بې توپیره وژنو پر ښځو په ډله ییزه توګه د جنسي تېریو پر ماشومانو د حملو او په بشپړه توګه د کلیو د سوځولو لپاره پوځي اړتیا هیڅکله توجیه کېدی نه شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا لخوا د ګمارل شوي پلاوی مشر د اندونیزیا پخواني لوی څارنوال مارزوکي داروسمن په جنیوا کې په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې د میانمار پوځ د انسانانو ژوند، وقار، ازادیو او په ټوله کې نړیوال قانون ته سپکاوی کړی چې هغه باید د میانمار د ټولو خلکو او هم د نړیوالې ټولنې لپاره د اندېښنې وړ وي. هغه وخت حساب کتاب کېدی شي چې یوازنی مهم عنصر ته رسیدګي وشي او هغه د لوی درسیز رول دی او د پرمختګ یوازنی لاره دا ده چې د هغه استعفا او له دندې لرې کېدل سمدستي مطرح شي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې د میانمار د پوځ لخوا د ځپنې د عملیاتو په نتیجه کې بل راخین ایالت څخه له 100,000 زیات روهینګیا مسلمانان بنګلادیش ته کډه شوي وي. پلټونکو د بې پولې خبرلانو د ټولنې هغه راپور ته هم اشاره کړې چې ویلي د په شخړو کې شاوخوا 10,000 کسان وژل شوي دي. حقیقت موندونکي پلاوی ویلي چې دغه موضوع باید د ملګرو ملتونو د جرمونو نړیوالې محکمې ICC ته چې مرکز یې په حق کې دی وړاندې شي او که دا کار نه کېږي باید یوه ځانګړې محکمه ورته جوړه شي. د اسوشیټد پرس آژانس راپور له مخې تیرونه د میانمار حکومت له دې ډډه وکړه چې په حق د جرمونو له نړیوالې محکمې سره همکاري وکړي، ځکه دا هیواد غړیتوب نه لري. دغه محکمې ته د دغه قضیې وړاندې کول دې ته اړتیا لري چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړي ورسره موافقت وکړي، خو چین چې د دې شورا یو غړی او د ویتو حق لري په میانمار کې د روانو شخړو په ترڅ کې له دې ډډه کړې چې د میانمار حکومت وغندي. د ملګرو ملتونو پلټونکو دغه راز د میانمار پر سیاسي مشري او د نوبل د سولې د جایزې پر ګډون کې آنګ سان سو چی هم انتقاد کړی چې د حکومت د مشري په توګه په دې کې پاتې راغلی چې د دغه وضعیت د مخنیوي لپاره لازم اقدامات وکړي او خپل اخلاقي مسؤلیت پر ځای کړي. د میانمار په راخین ایالت کې د اقلیت روهینګیا مسلمانانو پر ضد ځپونکي عملیات هله پیل شول چې د 2018 میلادي کال په اګست کې په سیمه کې یاغي وسلوالو د پوز پر پوستو په بریدونو کې څو سرتیري ووژل.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه. د آزادی رادیویی مجله د نننۍ غنې په وړاندې کولو سره زه محبوب شاه محبوب پټول پښتنه مینا ستاسو هرکلای کوم. د مجلې نننې غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ هنري راپور برابر کړی. په هنر جاج کې د پروفیسر محمود ایاز سره د کره کتنې د روان بهیر جاج اخلو.
زه دایم چې هغوی له خوشحال خان خټک سره ډیر بد کړی دی. خوشحال خان خټک د موضوعاتو یو سمندر دی، یو ناتمام سمندر دی.
فنکار برخه کې د ننګرهار پوهنتون له استاد شیر حسن کمالزی سره د هغه په فن غږیګو.
هغه ځواني و چې مو کله کله لاس اچو راز هغه عادت مې اوس قسم په خوده پری خېده.
په زر پانه کې به لند کیسا چې دا جاړی ز جاړم واوري.
لسترګو می بیواره اوه کې را روان شوې، اوه کې می پاک کړې.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د بیټنیک د کاله د نوموتی شاعر شیخ اسماعیل احوال خلو.
اسماعیل د خپل کورنۍ مشهور عابد او خدای دوست سړی وو. دی له خپل کوره په سیاحت هم تللی او له لویو اولیاو سره لیده کاته شوی دی.
او په ورېښمین خیال کې به د یو مین او محبوبې سوال او جواب د شعر په ژبه واوري. هغې ویل: ای ګرانه، نو دا ژوندون څنګه وي؟ ما ورته داسې وویل: ژوند ستا د دوسترګو نظر غوندې دی، ژوند لکه ستا په مړوند خوب کول دي، ژوند لکه درد سیم فنا اخیستل، ژوند لکه مینه کول، ژوند لکه مینه پالل.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
په پیل کې له همایون هیواد څخه د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
په کابل کې د نیلاب رحیمی کتابتون پرانستل شو. د باختر آژانس ته خبر له مخې دغه کتابتون د پرانستلو په مراسمو کې یو شمېر علمي او فرهنګي شخصیتونو او دولتي چارواکو ګډون کړی و. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د نشراتي چارو معین فاضل سنگ چارکی، د عامه کتابتونونو د پخواني رئیس غلام فاروق نیلاب رحیمی د فرهنګي او ادبي شخصیت او کارنامو په اړوند خبرې وکړې او وی ویل چې هغه د فرهنګ په برخه کې ارزښتناک خدمتونه ترسره کړي دي. د رسالت او پراختیا د مجمع د فرهنګي دفتر رئیس او د اسلامي اخوت دارالمعلمین موسس سید ناصر تقدسی وویل چې د نیلاب رحیمی د فرهنګي خدمتونو په درناوي د اخوت اسلامي دارالمعلمین کتابتون د هغه په نامو نومول شو. د زیاته کړه چې په دې کتابتون کې تر 3000 ټوکه زیات کتابونه شته. دا اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د بامیانو لرغونی آثار ثبتوي. دا اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د لرغونپوهنې کمیټې په غونډه کې چې د دې وزارت د فرهنګي چارو د معین پوهان رسول باوري په مشرۍ جوړه شوې وه، د بامیانو ولایت د لرغونو ساحو د ثبت او استملاک په اړه خبرې وشوې. پوهان باوري د هیواد د لرغونو ساحو او آثارو د ارزښت په باب له خبرو وروسته لارښوونه وکړه چې یو هیئت د ځینو هغو تاریخي آثارو د ثبت مقصد چې د فرانسویانو، جاپانیانو او د ډاکټر طرزي د لرغونپوهنې موسسو د کیندنو په واسطه ترلاسه شوی، یو هیئت دغه ولایت ته واستول شي چې دغه آثار د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د لرغونپوهنې په ریاست کې ثبت شي.
د ګودر هر بوټی دارو دی چې پرې لګیږي د پیغلو ټوپلونه. ګودر د پیغلو د زړونو د سپکېدو دیره ده. ګودر د پیغلو د رازونو د ویلو ځای دی، او که لنډی وایم نو ګودر د پیغلو د چکر او د می سیمه ده. د دې اونۍ هنري راپور کې مو دا ګودر له ارزښت خبرو. راځي فرشتي مرسل ته غوښ شو.
د سندرې په اوریدلو به مو حتمی په ذهن کې رڼا چینه، پر غاړه یې دنګ چینرونه، شاوخوا شنه او تنګي واښه، د ماتو شوو منګیو کودي، د شنو او سرو بنګړې کوچنۍ ټوټې او د پیغلو خنداګانې انځور شوي وي. کله چې نجونې په کور کې ستړي شي او کله چې زړونه له رازونو ډک شي، نو د تشولو لپاره یوه ډیره لري چې هغه ګودر دی. دوی د اوبو په بهانه ګودر ته ځي او له همځولو سره د زړه غوټې سپړي. د کابل پوهنتون استاد محمود مرهون راته د ګودر په جوړښت غږېدلی. هغه وایي
کچیری د افغانستان کلاسیک ځایونه یا پخوانی ځایونه تاسو وګوري، هلته به تاسو زیات شمیر کاریزونه وویني. کاریزونه اکثر خپل صوبې لري. د هر شل یا 25 متره وروسته یو خاصه صوبه لري، او د پر هر کلی باندې یا پر هر د اوسېدو پر ځای باندې یو خاص ځای جوړ سوی، خپل طبیعي جوړ سوی یا د خلکو دخوا چې هغه ځای ته ابخور هم وایي یا ګودر هم وایي. د ابخور او د ګودر یوازنی پارک دی چې پر ابخور باندې خلک دغه څړه یا د مالدار خلک کله چې د شپانه خپل شپنی راولي، هغه د حیوانانو د سنه او دغه رمې بیاي په هغه ابخور باندې وبکی. او ګودر به خاص ځانته یو خاص ځای ور جوړ سوی وي، او اکثره وخت خلکو پر ګودر باندې ونی شي چې د دوی دغه محفوظ دي، دغه ماشومان یې شدي وو دای راځي د کله دلته شان پریولې خالی ودا شان وینځي او کله هم وبولي.
ښاغلی مرهون وایي چې په هیواد کې شتو نام نه هم پر ګودر اغیز کړی، او اوس په کلیوالو سیمو کې ګودرونه کم شوي دي. دای د ګودر د تاریخ په اړه وایي
په تاریخي قدامت لمخې موږ په افغانستان کې دغه تاریخ شاید چې د افغانستان تاریخ پیل دی 4500 کاله مخکې یادولای شو، او تقریبا د طالبانو تر وخت پرې طالبان راتلل ګودرونه موجود و.
په لنډیو کې هم کله ناکله معشوقې پر خپل یار غږ کړی او ورته ویلي دي که ته رښتیا پر ما مینې د ګودر غاړه اجاره واخله مینې. د ګودر اغیز او یادښت په ولسی منظومه ادبیاتو کې هم پوره روښانه دی. له لنډۍ نیولې تر چاربیتې، بګتۍ او ان سره تر سروکو رسیدلی دی. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د ادب پوهنې استاد پوهندوی ډاکټر محمد جان اقبال د ګودر اغیز پر ولسی ادبیاتو راته داسې روښانه کوي.
د ګودر مسله چې زموږ په ولسی ادب کې زیاته راغلې ده، زیاتره غنایي برخه یې زیاته ده. ګودر د دیدو کتو او په اصطلاح کې دیدیزم ځای ګرځېدلی و. دا نو په ولسی ادب کې ډیره خوندوره برخه همداده ده. مثلا د ګودر په باب باندې چې دا وایي چې ګودر ته ځم راپسې راشه، ما په منګي کې شنه بادرنګ راوړي دي. نه
22 کلنه فضیله احمدی هم وایي چې په ګودر کې نجونې او هلکان سره دیدن کوي او له همدغه ځایه د زړونو تارونه پیوندونه اخلي.
هو زه خو په کابل کې ژوند کوم، خو هر کله چې دزم حتمن ځم، ځکه چې هلته نجونې راټولېږي او زما هدف هم همدا وي چې نورو سره باید وګورم، میلي وکړم. او کله چې ګودر ته ځم نو ډېر تاثیر کوي، خو د هوا تاثیر دی او بل چې نجونې سره یو ځای کېږم او دا نو خود خوند لري. زه چې کله ګودر ته ځم نو هلته نجونې وي او هلکان هم وي، په همدې خاطر ګودر مشهور دی.
اغلی فضیله وایي چې کله ناکله شوخ نجونې په ګودر کې منګي هم ماتوي او ونی مې بیا کور ته په ډېرې نو امیدې لمده روانه وي.
کرکتنه د ادبیاتو روح ته تغیر ورکوي او د همدغي کرکتنې لبرکته ادبیات مثبت لوري ته بدلون مومي. کچيري کرکتنه نوینو د ادبیاتو په چوکاټ، محتوا او لار کې بدلون رامنځته کیږي. نو زکه خو حنان بارکزوی پر مهک د امتحان د سخندانو د حنان شعر چاندي لکه زر ووت. د هنر جاج په دې برخه کې د ټولنپوهنې د انسټیټیوټ په خوانی استاد پروفیسر محمود ایاز سره پښتو ادبیاتو کې د کرکتنې د روان بهیر او ارزښت جاج اخلو.
هنر جاج
کرکتنې پاړه خو خایز موږ اوریدونکو په شی چې کرکتنه ستوایي ستکیږي ادبی کرکتنه یعنی څه؟
نو خبره دا ده ترڅو پوری چې مطلب په یو ادب کې یا په ادبیاتو کې چې هغه د هرې ژبې وي چې هغه نقادان ونه لري او ښه کره کتونکي ونه لري، نو هغوی مطلب د ادب په مختلفو میدانونو کې یا په مختلفو اصنافو کې هغه کما حق کوو مطلب پرمختګ نشي کولای. کاغه د شعر میدان وي، کاغه د لنډې کیسې میدان وي، کاغه د ډرامې فیلډ وي یا بل میدان وي، نو د دې لپاره مطلب ښه کره کتونکي چې دي کنه هغه ډیر ضروری دی.
آیا سب تاسو د خبرې په دوام یو وتلې کره کتونکي چې جرمني لیکوال دی سکوشرت، هغه وایي چې ادبیات پرته له کره کتنې هیڅ دي. نو زه همدا پوښتنه له تاسو کوم چې د ادبیاتو په پرمختګ کې د کره کتنې ونډه څه ده؟
ګوره، دا یو کره کتونکی چې دی، یعنی هغه صرف کره کتونکی نه وي، هغه باقاعده د مختلفو مطلب موضوعاتو، یعنی په هغه باندې هغه پوره پوره گرفت لري. هغه مثلا هغه به د ادب هم ښه کوټلې مطالعه لري، هغه به د تاریخ هم ښه کوټلې مطالعه لري. یو کره کتونکی چې دی هغه به د مذهبیاتو، د الهیاتو، د علم الکلام، د مطلب د تیری هیری استوری چې دی کنه، د میتالوجیست چې دی، او مطلب د دې ټولو په اړه به هغه ډېر معلومات لري او کوټلې مطالعه به لري او هغه په تخلیق باندې پوهیږي، یعنی دا ټول صفتونه به لري. نو بیا به د کره کتونکي، یعنی دا کره کتونکي په یوه معنا یو سکالر وي، یو عالم وي، یعنی دا هغه خپل یو ویژن لري کنه، هغه چې مطلب هر لیکنه ته ګوري نو هغه لیکنه هغه په خپل چوکاټ کې دغه جزئیات ته ګوري، یعنی مطلب هغه لیکنه د کوم جزئیاتو لمخې چې دا، یعنی هغه یو مکمل لیکنه ده یا خلی کنه ده یا معیاري لیکنه ده یا کمی داسې نکته پاغه لیکنی که چی دی مطلب آغا نشتا یاده کمی محسوسی یا مطلب دا لیکنه چی دا نور کم کمی لطونه لری گره کرا کتون که چی دی آغا صرف دا کار نکی چی مثال آغا بخام خواده یو لیکنی مایه برابر سرکیوی یا خامیانی بیرا برسرکی یا پاغه بخام خواده تنقید کی یو کرا کتون که چی دی آغا دیو غیر جانبدار سکالر په هست اغه دغه لیکنی تجزیه کی مطالعه کی اغه ګوري او پاغه کی دغه لیکنی خوبیانی او خامیانی د دواره را برسره کی
همدته بیا غړم پښتنه حکم چې کچیر ته کرکتنه وشي ادبیات ته ګټه څه ده د ادبیات په پرمختګ کې کرکتنی ونده څه ده
کور کرکتنه چې دا هغه باقاعده مطلب یو کرکتون کې چې دی هغه د یو تخلیکار د پاره د یو لیکوال د پاره هغه باقاعده د یو لارښود کار کوي هغه په یو ټریک باندې سموي په یو لارې برابروي او باقاعده مثلا یو کرکتون کې کنه اوای چې شوای جې کافال ټریډ بټ ماستر اف نن ډیر لیکوال دارنګوي کنه چې هغه په شیرم لیکي هغه افسانم لیکي هغه ناولم لیکي هغه ډرامم لیکي داس لیکوالو کې ډیر کم خلک وي چې هغه په دوو درو میدانونو کې نوم پیدا کی مثلا لکه کلندر مومن چې پیدا کړی دی کنه هغه یو ښه نقادم و هغه یو ښه محققم و هغه یو ښه افسانه نگارم و او هغه یو ښه شاعرم و نو دا داسې صفات چې دی مطلب په هر سړي کې نه وي کنه نو دا کره کتونکی چې دی هغه باقاعده د یو لیکوال دپاره لارې هواروي د پرمختګ لارې ورته هواروي او باقاعده هغه ته دا ښیي چې مثلا چې ته په دې کوم صنف کې لیکل کوې د دې دا اصول دي دا جزئیات دي دا مطلب پابندیانې دي د دغه پابندیانو به ته لحاظ ساتې دا جزئیات چې دي دا به ته په نظر کې ساتې پر دا اصولونو به عمل کوې بیا مطلب په دې فیلډ کې ته پرمختګ کوې مطلب که زه یو افسانه لیکم یا بل یا نور لیکوالان دي هغه لنډې کیسې لیکي نو هغه د لنډې کیسې والې د یو لنډه کیسه لیکونکي ته دا خبره کوي چې ته تر هغه وخته پورې لنډه کیسه نشې لیکلی تر څو چې تا ته د لنډې کیسې اصول د لنډې کیسې چوکاټ د لنډې کیسې جزئیات د لنډې کیسې مطلب هغه ضروري نکتې چې تا ستا په نظر کې نه وي تا افسانه نشي لیکلی او د دې تر څنګ هغه دا هم ورته وایي چې دا خو به کوې لیکن له دې سره سره به د معاصر په معاصر ادبیاتو کې چې کومه معیاري افسانه ده هغه که په انګلیسي کې لیکل کیږي هغه که په فرانسیسي کې لیکل کیږي هغه که په روسي ژبه کې لیکل کیږي د دغو ترانسلیشنز د دغو ترجمې دغه افسانې به ته وایه د دغه به کوټلې مطالعه کوې بیا به تا ته معلومیږي چې مپاسان څنګه افسانه لیکله او څه نوم یې دی چیخوف څنګه افسانه لیکي یا صادق هدایت چې د ایران افسانه نگار دی هغه څنګه نو دا ټول شیان چې دي دا شیان یو کره کتونکی چې دی هغه یو لیکوال ته مطلب په لاس ورکوي چې مطلب دا بکی
او غواړم آیا صاحب چې په پښتو ادبیاتو کې د کره کتنې په بهیر بحث وکړو په پښتو ادبیاتو پر روان دور کې د کره کتنې بهیر څنګه تاسو یاست
صحیح اوس ګوره زه مطلب د پښتو کره کتونکو نمایوس په دې مثلا صرف خوشحال خان خټک به راواخلو خوشحال خان خټک زموږ د پښتو نقادانو یو انقلابی شاعر ثابت کړی دی داغه د توري د توپک داغه د ننګ او جنگ او داغه مطلب دا باغیانه شاعری کنه دا را برسره کړی دی او خوشحال لمسم انقلابی شاعر ثابت کړی دی
یو جنگیاله شاعر
او یو جنگیاله شاعر او یو ننګیاله شاعر کنه زه دایم چې هغه له خوشحال خان خټک سره ډیر بد کړی دی خوشحال خان خټک د موضوعاتو یو سمندر دی یو ناتمام سمندر دی ما داغه دسترنامه ویله زه دومره یعنی حیران کما کنه چې ما وې دا څلور څلور نیم سوه کاله مخکې دا څومره زین او فتین سړی و
او چې په دسترنامې کې هغه د مشر لپاره شل خصلتونه.
زه دا یم چې هغه دسترنامه چې ده لیکلې ده، زه یم چې یو سړی په لایبرري کې ناست وي او مختلف کتابونه ورته پراته وي او دا مطلب د دسترنامې په موضوع باندې لیکل کوي، نو د خوشحال خټک د دسترنامې نه ښه لیکل نشي کولی. نو زما مطلب دا دی کنه، زه دا یم خوشحال خان خټک هغه د موضوعاتو یعنی دومره موضوعاتي تنوع چې په خوشحال کې شته، زما خیال دی د پښتو په یوه شاعر کې هم دومره موضوعاتي تنوع نشته، خو لیکن زموږ نقادانو هغه دومره وړوکی. دویمه خبره کره کتنې چې کوم تاوان پښتو ادب ته رسولی دی، هغه دا دی چې مونږ د رومانوي مکتب او د ترکیب پسند مکتب نه را په دې خوا مو په یو شي نه یو خبر، یا خو به زموږ شاعر خامخا ترکیب پسند وي، یا به هغه رومانی شاعر وي، یا به هغه انقلابي وي. او انقلابي نو ما ترکیب پسندانو سره ګډ که کنه، د دا دوه درو علاوه په مونږ کې یو داسې شی نشته. زه یم شته که یو داسې سینیر سړي دا ووایي چې محمود ایاز ښه شاعر دی، بس دا ځوانان راپورته کېږي د هغه په شاعري کې ښه ښه شعرونه لټوي او د هغه په اړه یو تاثراتي تنقیدي لیکنه بس را برسېره کوي او مجلې کې یې چاپوي چې دا ښه شاعر دی. هم داسې زیدم وایي، بیا عمرم وایي، بیا بکرم وایي. زه یم دا ډېر یعنی دا ډېره زما په فکر دا ډېره غیر علمي رویه ده، بلکې دا د ادب سره دا ادبي بددیانتي ده.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، څنګه کولی شو چې په پښتو ادبیاتو کې د یوې بې پرې او د یوې علمي او معیاري کره کتنې بنسټ کېږدو او دا بنسټ لا پرمختګ وکړي؟
ګور، د دې دپاره مطالعه چې ده، یعنی زموږ 99.9% لیکوال مطالعه نه کوي تر ډېره حده پورې، یعنی اکثریت چې دی زموږ د لیکوالو هغه د مطالعې نه لرې دي، تر څو پورې چې دا زموږ لیکوال له کتاب سره نږدې نه شي، کوټلي مطالعه ونه کړي، یعنی د ادبي اصطلاحاتو، د سایکالوجي د اصطلاحاتو، د فلسفې د اصطلاحاتو په کوټلي نظر مطالعه نه وکړي، د مذهبي اصطلاحاتو او د استوري د مطلب مختلف اصطلاحات دي، د تاریخ اصطلاحات دي، چې د دغو په کوټلي نظر مطالعه نه وکړي دوی سم نشي کولی. دا زه یقیني خبره کوم. یا داسې نور ماډرنیزم راواخه، پوست ماډرنیزم راواخه، نور شیان راواخه، نو زه خبر نه یم او زه یې په لیکنه کې کاروم. زه یم دا یو ډېر لوی ادبي جرم دی، پوه شوې؟ یعنی داسې کول نه دي په کار.
شاعر د ټولنې سترګې دي. نو د فنکار په نننۍ برخه کې د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي له استاد لیکوال او شاعر شیر حسن کمالزی سره د هغه پر فن او کارونو غږیږو.
فنکار،
ته په خپل شعر ته په کومه سترګه ګورې؟
یعنی یو خبر درته وکړم وروره، زه خو تا ته پته ده چې د اجتماعي علومو د برخې سره یم څنګ کې، دا تاسو غوندې استادانو او شاعرانو سره ناستې دا اغیز را باندې کړی دی چې یو څه مات وړ شعرونه دې ولیکم. دیموکراسي په راتګ سره شعر ته په هغه سترګه نه دي کتل شوي لکه مخکې چې څومره وو، چې علت په وجه به یې څه شوي. یا خو دا ځینې خلک وایي چې شعر د وزګارو خلکو کار دی او دا خلک مصروف شوي دي، نو که دا وجه وي به کنی وي اوس هم ادبي بنډارونه دی او دلته ننګرهار ته د نورو ولایتونو په پرتله یو څه، خو بیا هم سربیره په دې باندې دلته ادبي غونډې کېږي، د تاسو غونډې استادان راځي دلته علمي سیمینارونه او لیکچرونه ورکوي او دې په شعر ډېر مثبت اغېز کړی دی.
په خپله تا کله شاعري شروع کړه؟
هو، زه په دولسم سن کې وم چې خدای دې بخیر محمد کوچی استاد هغه ما به چې څه ولیکله، بیا یا به می دیده په مضمون کې به می پسین کې به می خبري کولې ده به ماته وي چې د شي وخت پر دې چې ته په شیر باندې پوهیږي او شیر به لیکل شي دی هغه دی خدای جنتونه په برخه کې د ټولو استادانو درنو استادانو سره او چې سره کوم راندوی دی کړی و شعر شروع ما خو پاغه سویا نه شو مرګه څومره چې هغه تمه وراته خو بیا مودل ته لکه مخکې مې چې ویلې تاسو غوندې استادان په زور کینوي او شعر را نوري په زور باندې او شعر را باندې لیکي یو څه الهام را ته کیږي مغه درسم ټولګي کې مې چې شعر مې شروع کړ او تر اوسه پورې هغه ماته ګوټي لیکم
استاد اکثره وخت شاعران یا په شعوري توګه یا په غیر شعوري توګه یو لار خپلې اوی چې په شعر کې به هم دغه ځانګړي توکي استعارات او تشبيهات او دا به پکې کاروم چې همدې هغه د تشخص لار شي تا د ځان لپاره کومه ټاګل
زه خو یو خو دغه کوم عمومي فورم چې د غزل او د غزل په دغه برخه کې شاعري کولای شم ما څو ځلې په دغه باندې خواري کړې دي په آزاد شعر باندې او داسې اگر چې تاسو غوندې ورونو استادانو دوستانو توصیه لارښوونه راته ده وي چې لږ هغه وکړه د شعر په اړه لږ مطالعه وکړي که مطالعه هم وکړمه دغه شعر مې هیڅ عصري نه شولو هماغه ساده په ساده وي نه دغه کېږي کنی وي دغه درته ویم چې د دې مونږ د دې ته اونې ځوانانو شاعرانو کدي پخوانیو شاعرانو د ټولو شاعرانو کتابونه مې په یاد زده وي خو د ما شعر ورسره پیاوړی نه شولو
شعر د سادګۍ خبرې دې وکړه ته ویل چې شعر مې ورسره عصري نه شو دته د هدف دغه د عصري والي او د ساده والي نه څه ده
او ځینې شعرونه چې زه د شاعرانو اورم ډیر داسې هغه وي دا پیاوړي شعرونه وي دغه حتی زه تر اوسه پورې په دې پیچونو باندې نه یم ختلی او هېڅ په دې پوهېږم نه چې دا شعر سره کوم پیاوړی کېږي
که یو شعر دې راته ووایي اورېدونکي به پوه شي چې ستاسې په شعر کې څومره قوت دی
استاذه هغه د یو خبره ده چې زما شعر زما د فکر ترجمان دی اباسین صاحب خبره ده کنه شعر دی نو پسترګو شعر به درته ویمه چا لپاره مې چې خپل او هم پر دې پریخې دی اغه له ما سره اوس مړې او ژوندې پریخې دی او نن چې سپیره سپیره خزان خزان وختونو کې يم
نن چې
سپیره سپیره خزان خزان وختونو کې يم انداسې خیم ما خیرازه پسرلې پریخې دی او څومره چولی می پکانو عمر ډیر ورسمه څومره چولی می پکانو عمر ډیر ورسمه درکیبانو په مالت کې می زړګې پری خېته او اغاز وانی و چې موکل کل لاس چو اغاز وانی و چې موکل کل لاس چو رضا غا دت می اوس قسم په خوده پری خېده او دغه خلکو په ارزه کې صفاتونه کیږي
دغه خلکو
په ارزه کې صفاتونه کیږي چا چې مشرانو ته په دک مجلس کې زی پری خېده او یو شمیر یاران میو ملګری تر منزله پوري
یو شمیر
یاران میو ملګری تر منزله پوري او یو شمیر یارانو نیمه لار کې کمال زی پری خېده
خو استاد ستا شاعری خو کلیوي خواغه کلیوال د کلیوالو رنگونو نه مالا مال ده لبلی خوا یو ډول نصيحتي رنگ لري فکر نه کوي چې په اوس وخت کې دغه ډول شاعری ته مرتیا ده
مننه ام دغه تشویق تر اوسه ام دغه برخه کې شته ساتلې یم او کني وی ما خو درته وی زما برخه بیله ده کمه چې لرینی کړي که تحقیقات می کړي دی هغه می په خپل پیل کې کړي دي او کاش کې ما ادبیات لوستلی وای او زه به د دې برخه یو ښه شاګرد پاتې شوی وای او خو دغه صفات
او تر اوسه پورې به د څومره شعرونه لیکلي بیا د چاپ په غاڼه سنبال شوی کنه
او یو شعري ټولګه مې د باڼه په نامه چاپ شوی دا بلم چاپ ته تیار ده او خو ما خودرتو ویلې ما د یو کرونولوژي مې لیکلې ده د افغانستان او د ظاهر شاه د سلطنت او د هغه سیاسي پیښې دا کتاب مې لیکلې ده سنور او هغه می ده افغانستان معاصر تاریخ ملي کله دي نو د دې سره پسند کې مې کزه د یو اگر ارامخ کې شول و یو شاعر مشر شاعر او استاد دي کني یو مزل و چې د افغانستانو دغه د ټول تاریخونه که چیرته وتوانی گم زید شیر په جبر چا کوم زکه په بل رقم خو خلک دغه تاریخ نه زکه مې که چیرته د شیر په جبر ورته وری کې شي که به زکه
او د شیر جبر خو لږه
آسان وي دي زنه خلکو دغه د ملنګ جان شاعری کې ټول تاریخ به کنه دا د تر اوسه پورې د خلکو په ذهنونو کې پاتې ده شپېته کاله بیا کاله وړاندې شوی شاعری ده نو دا چې یو هڅه مې شروع کړی کا ور باندې وتوانی ګوستاز
کیسه د ژوندانه د مختلفو پیښو د بیانولو هغه هنداره ده چې د نړۍ په اکثر ژبو کې زیات مینوال لري د زرپانی په ننني پانه کې وګمه جبارخیل لنډه کیسه چې دا ژاړي ز ژاړم در اوروي
زرپانه چې دا ژاړي ز ژاړم سهار شو نن له سهار اوریزو خپلې وزري خبرې کړې وي د اسمان زړه هم ډک ډک کیده خلا بطری یو یا چو ساسکی دزمکی پلور نو راتوی شیوی چی پو کوچکی یو شور ما شور شو یو داسی شور چی ما بخبلا کوچکی پو طول عمر هم نوالی دلیم هرچا سرو نسندل طول خلق داسی و تابویل چی گونگیان وی ایوازی سرو نیه چندل پلارمی للری ولیده چی حقی هم سر چنده دکور پلوری روان و زه هم د پټه یو پلور روان شوم ترڅو زه هم ځان پوکړم للری می په یو دیره کې وکتل ډیر خلک راټول شوي وو ما هم خپل قدمونه یو څه ګړندې کړه ورغلم د خلکو یو دایره جوړه وه په منځ کې یو ښځه ناسته وه د ښځې په مخ کې یو ماشوم هم پروت و ماشوم زما په فکر چې اوده و خو ښځې ژړل ټول خلکو ته یې خیرې کولې داسې الفاظ یې له خولې راواته چې که هر څومره کلک زړی انسان هم وي نو یو ځل به یې د سترګو څخه یو څو څاڅکي لاره وکړي په هیڅ چا کې هم د پوښتنې توان نه و چې ترې کړي یې وای ټولو ټیټ سرونه اچولي وو یوازې د ښځې خبرو ته یې غوږ نیولی و دا د انسانانو انصاف دی دا انسانان نه دي دا د ځناور نه هم بدتر دي از ما زړه هم دغه وخت د زغم لپوړی ولوید زه هم د نورو په څیر څلګو واخیستم لسترګو مې بیواره اوښکې را روانې شوې اوښکې مې پاکې کړې له ښځې نه مې وپوښتل ترورې څه خبره ده ښځه سلګو ونیوله داسې ډوبه شوه لکه ماشوم چې په ژړا کې ډوب شي ښه په زوره زوره یې وژړل په ژړا کې یې راته وویل که زه درته پوره خبره وکړم که زړه دې د غوښې وي نو ته به هم د هر څه پرېږدې او له ما سره به وشاړې او که ستا زړه هم زما د خپلوانو او د هغه بدمرغه په څیر وي نو بیا مه ژاړه بیا ته هم د هغوی په څیر په ما پورې ملنډې ووهه ما پرېږده چې ښه په زوره زوره وژاړم چې دا یتیمه فضا ما ته خپله ژړه راغبرګه کړي چې په دې انګازو کې د خپل ژوند ټوله کیسه تاسو ناترسو انسانانو ته وکړم پریږده چې زما چغې ظالمان واوري چا چې زما زوی زما په غېږه کې بې پلاره کړ او زما دا چغې هغه دوستان هم واوري چې د اوښکو پاکولو په ځای ماته د نیستۍ او بې وسۍ پیغورونه راکوي ګوره زه یوه پوښتنه یم ځان راته په ژړا ډېر بد ښکاري خو زه نه ژاړم ما نه دي ژړلي تر اوسه خو نور راکې د ژړا ځای ونه شو او خپله د دې ناترسه انسانانو په وړاندې خبرې پیل کړې ما هم نشو کولای چې خپله ژړا او سلګۍ په کابو کې راولم دا خپل ځان راته د دې ښځې په مخ کې یو مجرم ښکاره شو کله چې ښځې د خوا او شا خلکو دا بېواره اوښکې ولیدې نو یقیني راغی چې زما په غم زما غوندې وژړېدل نو خپله کیسه یې داسې پیل کړه نه زه لیونۍ یم او نه بل څه اول خو له دې ماشوم نه په تنګ وم چې له ما نه یې ډوډۍ غوښته او بیا د کور هغه بدمرغه مالک راغی ما نه یې د کور کرایه غوښته له ما سره د خوراک څه نه و چې مې خوړلی وای نو کرایه به مې د کومه کړې وای څومره زارۍ چې وه هغه مې ورته وکړه خو کله چې د هغې بدو ارادو نه خبره شوم بیخي د ژوند نه مې زړه تور شو د کوره راووتم کور مې ورته پریښود د ژمی خشپمی په دې ډیر کتی راغله دې ما شومې لمانه په وړه ژبه ډوډۍ غوښتله تر څو پوری چې راکې شیدې وي ور میکړې نور نو ما کې هم شیدې نه وي او زه هم وکې شوې وم ډیر کوخخ می وکړ خو هیڅ ونه شو نو دا د ویالې بوټي میرا واخیستې په خپل می هم وخوړل او دې ما شومې ته می هم ورکړل ما ویل چې یو څه به قرار شي خو زه څه خبره وم ما خو ویل چې زه به یوازې وژاړم چې دا از ما د ژړا سره ونه ژاړي او یا را سره د دې دیرې دا خزان وهلي ونې وژاړي ستاسې چې شیدې خوړونکی ماشوم د لوږې مري او د هیلو دروازې دې د خلکو په لاس بند شي آیا ته به ونه ژاړې ته به د خپل ماشوم د معصوم سلګیو سره خپلې ساندې ملګرې نه کړې زه هغه بدبخته مور یم چې ما ونه کړای شو چې خپل ماشوم بچی ته د ژړا څخه بل څه ورکړم نور وس مې نشته نو ځکه چې لور مې ژړل ما هم وژړل او بیا سلګو ونیوله چې دا ژاړي زه ژاړم که څوک ژاړي او که نه نو زه به ژاړم ځکه زما وینې ژاړي زما شیدې ژاړي زما سترګې ژاړي زه یوه بدبخته مور یم زه به ژاړم زه به ژاړم
د ادب جام نننې برخه کې مو د بیتنیکه د خاله د نوموتی شاعر شیخ اسماعیل له احواله خبرو د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزه وړاندې کوي
ادب جام
شیخ اسماعیل د پښتنو مورخان او د اسماء الرجال خوندان لیکي چې اسماعیل په اصل کې د بیتنیکه زوی وو چې د خپل تر سربن په کور کې لوی شوی وو نو د په سربنی مشهور دی لکه څنګه چې سلیمان ماکولی کلی اسماعیل د بیتنیک په کور کې لوی شوی وو او د سلیمان په غره کې میشته وو او هم هوري وفات شو دا مورخ وایي چې د اسماعیل مرقد واقع دی د کسی په غره کې چې زه هلته تللی وم دا روایت نعمت الله هم کټ مټ په مخزن کې داسې تایید کړی دی
چون اسماعیل به سن رشد رسید از ریاضات شاقه به مراتبت ولایت رسید و این شیخ اسماعیل سربنی پسر حضرت بیت است مقتدای وقت به علوم دینی کاشف اسرار طریقت و حقیقت بوده در ولایت روح چون به وطن مالوف رسیدند به مقام خواجه منزل گرفتند و خلایق از جاهای دور به ملازمت شتافتند
سلیمان ماکو او خواجه نعمت الله هروی دواړه وای چی د اسماعیل د ژوندانه زای سلیمان غر وو بل زنه متولا تاثیر کوي چې د مزار په هغه ځای کې دی چې وازه خوایي بولی او وازه خوا د سلیمان غره په لمنو کې ده علاوه پر دغه پټه خزانه کې هم د اسماعیل احوال لیکل شوی دی او وایي چې د خرخبون معاصر وو څنګه چې د خرخبون وفات په 311 هجری کې شوه ده نو موږ د اسماعیل د ژوند اثر هم دغه غړو اسماعیل د خپل کورنۍ مشهور عابد او خدای دوست سړی وو د مخزن افغانی له روایتو څخه ښکاری چې د ل خپل کوره په سیاحت هم تللی او له لویو اولیاو سره لیدو کاته شوی دی د اسماعیل شیرونه موږ ته په دوه وسیلو را رسیدلی دی لومړی شیری هغه دی چې سلیمان ماکو په خپل تذکره کې په دې ډول را نقل کړی دی نقل کاوه شي چې شیخ ملکیار ستانه به تل تر تله د شیخ اسماعیل ستر ستانه پاړ کې ویل او غږ به یې کاوه چې دا شیخ د سربن زوی وو تیخت وکړه له ابلیسه چې ابلیس لاین ښکاره سي هلته ورکه پلوشه سي ټول نړۍ توره تیاره سي سړی وران سي له ابلیسه غوڅ د پس په کټاره سي که هر چا ابلیس خرڅ کړ نو یې هلته ننداره سي که سړی ابلیس تپړ سو نو پر کور د ویر ناره سي د اسماعیل یو بل شیر چې د د پر کورنۍ و احساسات دلالت کوي د پټي خزاني لیکوالي په دې شرح لیکي هسي وایي چې یو وخت خرخبون بابا او اسماعیل د سربن او بیټ نیکه په مخ کې ناستو د دوی کور وو د کسی په غره کې نو خرخبون د پلار او ترل خوا په تګ او رخصت مازون شو چې اسماعیل نیکه بیا دا سناریو وکړي کیون یون د مخ کې بیلتون دی لکسی غرڅخه زی خرخبون ده کورور ورورا خرخبون رورا
ته چې بلتون کړي زما ویر ته ګوره، چې زی مرغیلا تورې کرغیلا همزولی پاتې زی څه برغیلا، د خدای د پاره خرخبون یاره چې هیر مو نکړي زموږ کولواړه، زړه مې رپیږي یار مې بیلیږي بلتون یې ور دی ځان پسوځيږي.
هنری ادبیاتو کې د نظم په ژبه سوال او جواب لډیره په خواره هیڅ رواج لري چې په نړیوالو ادبیاتو کې د گرینډل او سکوشو ته عزیز نسین او جهان آرا او د سینورو بیلګی یادولې شو. د شعریت دارنګ د نظم په چوکاټ کې پښتنو شاعرانو هم مراد کړي. د نننی وریښمین خیال د سوز او ګداس په دغو پرکیف لحظو کې د یو فنکار محبوب او محبوبي سوال او جواب اورو. غویل اے گرانا، غویل اے گرانا، مین د شګو کور دی او د شک پر باد نړیږي. ما ورته داسي وویل، ما ورته داسي وویل، شک چې په کوم زړه کې وي هلته به نور څه وي، خو د مینې ځای نشته. غوی اے گرانا، دا مینه داسې ده چې په کې کمی نه زغمم. غوی اے گرانا، دا مینه داسې ده چې پکې کمی نه زغم، مینه چې څومره وي خو بیا هم باید ډېره وي. ما ورته داسې وویل، دا مینه داسې ده چې دا راته تا خوږلې او له من هر څه هېر دي. دا مینه داسې ده چې دا راته تا خوږلې له من هر څه هېر دي، ما ته له مینې نه نور څه یاد نه دي. هغې ویل اے گرانا، هغه ویل اے گرانا، ما هیرولې شي ته زما آواز بهیر کړي، زما انداز بهیر کړي، اول غاز بهیر کړي. ما ورته داسې وویل، په دې سوچ نه کوم، په دې سوچ نه کوم، او که مې سوچ وکړلو بیا مې د خوږ ژوندون همدا وروستۍ ورځ ده. هغې وی اے گرانا، هغه ویل اے گرانا، تا ته زه ولې خاص یم، زه خو عادي انسان یم. ما ورته داسې وویل، زما په سترګو یو ځل ځان وګوره، زه چې تا ووینم ښکلی ژوندون احساس کړم. هغې ویل اے گرانا، هغې ویل اے گرانا، نو دا ژوندون څنګه وي؟ ما ورته داسې وویل، ژوند ستا د دوه سترګو نظر غوندې دی، ژوند لکه ستا په مړوند خوب کول دي، ژوند لکه درد سمفنا اخیستل، ژوند لکه مینه کول، ژوند لکه مینه پالل. هغې وی اے گرانا، هغې ویل اے گرانا، داسې الفاظ نه لرم چې زه پرې تا ته خپله پاکه مینه داسې بیان کړم چې ستا پرې یقین راشي. ما ورته داسې وویل، د بیانونو ضرورت نشته دی، مینه الفاظ نه دي چې د بیانونو ضرورت نشته دی، مینه الفاظ نه دي چې ته یو یو بیان کړي. مینه احساس داسې دی چې وي د زړونو منځ کې او ښکاري دوه سترګو کې. هغې ویل اے گرانا، دا ویره څنګه راځي؟ هغې ویل اے گرانا، دا ویره څنګه راځي؟ ما ورته داسې وویل، کله چې ستا د جدایي خیال راشي. هغې ویل اے گرانا، که زه درنه لاړه شم. هغې ویل اے گرانا، که زه درنه لاړه شم او درنه ورکه شم. ما ورته داسې وویل، له سترګو لرې بشي خو له زړه به چیرې درومې؟ هغې ویل یه محبوبه، هغې ویل یه محبوبه، موږ به یو ځای شو که نه؟ ما ورته داسې وویل، روح او بدن یو ځای وي، او که جدا شي سره بیا به ژوندون نه وي. هغې خندا وکړله، هغې خندا وکړله، او ویل یې یه شاعره، عجب منطق وایې. ما ورته داسې وویل، د منطق وجه مینه او د مینې وجه ته یې. هغې ویل اے گرانا، دا ته شعر ولې لیکې، ولې کارونه پرېږدي او دا الفاظ جوړوي؟ ما ورته داسې وویل، دا به رښتیا وي چې زه شعر لیکمه، خدا دروغ دي چې زه وخت ضایع کوم. زه شاعري ځکه کوم چې خپل خیالات بیانوم، خپل احساسات سړوم او د خپل ذات شور بندوم. هغې ویل یه فنکاره، هغې ویل یه فنکاره، د یویشتمې پیړۍ څه عجیبه شاعر یې چې هم مې خوښ یې او هم ویره لرم. ما چې جواب ورکاوه ټول الفاظ هیر شول رانه او همداسې چوپ پاتې شو.
آج کیوں